محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیما او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهی شروع ورځ یا چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې یوویشتمه، او همداراز د 2015 میلادي کال د نومبر 12مه، او د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې هم یوویشتمه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لا سیمه زو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې پاکستان ته د ایران د پارلمان د مرستیال او سره د پلاوی د سفر او د سیمه ز سولې او امنیت په باب ده. بیا هم د پاکستان او افغانستان د خبرترو د ناکامۍ د علتونو په باب د افغانستان د پوهنتون له یو استاد او تکړه سیاسي کارپوه ښاغلي ډاکټر مل شینواری صاحب سره شوي مرکه دراورو. د خبرونې په وروستیو ژبو کې بیا هم د امریکا د استعماري خوی په باب ځانګړی مطلب هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو چې شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سامه په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام رغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. دا اسلامی انقلاب د سپاه پاسدارانو د امام زمان د گمنام مامورانو په لاس د امریکایي سیونیستي جاسوسي چینل پی ایل ای او خرڅ شوی وګړي ونیول شو. پاکستان او ایران په ګډه د سیونیستي دښمن په خلاف په یو خلو چغه پورته کوي. او د افغانستان طالبان د پوه شي چې سیمیزه سوله او ثبات یوازې د ټي ټي پي د ترهګرو په کنټرولولو سره ترلاسه کیدلی شي. بیا هم راګرځو د دغو ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورسته د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتي څانګې د ایران په داخل کې د امریکا او اسرائیلو د جاسوسي خدماتو په لارښوونې سره د یو امنیتي ضد چینل د پیژندلو او لامینځوړلو خبر ورکړ. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو اطلاعاتي څانګې په یوې اعلامیې خپرولو سره د یو هغه امنیتي ضد چینل د پیژندلو او لامینځوړلو خبر ورکړی چې د امریکا او اسرائیلو د جاسوسي خدماتو په لارښوونې سره په ایران کې دننه فعالیت کاوه او له څو پړاوونو څارنې او نورو اطلاعاتي اقداماتو وروسته لمینځه یوړل شو. په دغه اعلامیې کې راغلی دی د ایران شریفو او قدرمنو خلکو ته خبر ورکول کیږي چې د سپاه پاسداران اسلامي انقلاب د اطلاعاتي څانګې لخوا په ترسره شویو اقداماتو کې یوه د امنیت ضد چینل چې د امریکا او اسرائیلو د جاسوسي خدماتو په لارښوونې سره وه په هیواد کې دننه وپیژندل شو او له څو پړاوونو څارنې اشراف او نورو اطلاعاتي اقداماتو وروسته له منځه یوړل شو. سیونیستي رژیم په سیمه کې د امریکا د نیابتي ځواک په توګه په دولس ورځني جګړې کې له ناکامۍ وروسته خپل سیاست او پلانونه د عام امنیت ګډوډولو واخوا ته اړولې څو شاید په خپل خیال سره د پوځي ساحې بې شرمه ناکامي جبران کړي. دغه تیریګر رژیم په دغې لارې کې د دوکه شویو او وطن خرڅونکو عناصرو یو چینل د 1404 کال د منی په نیمایي کې د ایران د امنیت د ګډوډولو لپاره جوړ کړی و چې د خدای تعالی په عنایت او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د امنیتي ځواکونو په هوښیارتیا او زیرتیا سره د دغه چینل غړي په اطلاعاتي جال کې ګیر او نیول شوي دي. دا عملیات په همغږۍ سره د ایران په څو ولایتونو کې ترسره شول او په کې د سیونیستي رژیم اړوند عناصر چې د امنیت ګډوډولو په لټه کې وو نیول شوي دي. پاکستان او ایران د تل ابیب د تیریو او جنایتونو په وړاندې ګډه چغه پورته کوي. ایران خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مرستیال علي نیکزاد چې د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی د دغه هیواد د ولسی جرګې له مشر سردار آیا صادق سره یې په کتنې کې روښانه کړې ده چې ایران او پاکستان په ګډه د سیونیستي او استګباري دښمن په وړاندې چغه پورته کوي. په دغې لیدنې کې چې په اسلام آباد کې د بین الپارلماني مشرانو د ناستې په څنډه کې شوي دواړو خواوو د سیونیستي رژیم په وړاندې په ګډه د ریزونو باندې په ټینګار سره ترهګري او تیری په سخته غندلې او د پارلماني ملګرتیا او د پراختیا او د اسلامي نړۍ د یووالي پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. راپور کې ویل شوی دی علي نیکزاد په دغې لیدنې کې د پاکستان د حکومت او پارلمان د میلما پالنې مننه وکړه. په اسلام آباد کې پرونی ترهګر حمله په سخت غندلې او د پاکستان له حکومت او ولس په تیره بیا د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې د ایران د حکومت او ملت خواخوږي او همدردي څرګنده کړه. د پاکستان لومړی وزیر ویلی دی چې په افغانستان کې طالبان باید پوه شي چې تلپاتې سوله یوازې د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د هغه هیواد له خاورې څخه فعالیت کوي په مخنیوي سره ترلاسه کیدلی شي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف بین الپارلماني کانفرنس کې په خپلې وینا کې ویلی دی چې دا د افسوس وړ خبره ده چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې او ورڅخه حق وا هم سول په خطر کې اچوي. د افغانستان د طالبانو او پاکستان ته مینځ 13 میاشت کتر او ترکیه په منځګړیتوب سره د شاوخوا یوې اونۍ جګړې وروسته د سولې خبرې ترې پیل کړې، خو دا خبرې ترې د تیرې جمعې په ورځ د درو پړاوونو وروسته پرته له کومې نتیجې پای ته رسیدلې او د هغو په دوام کې هم شک دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د غراز ویل کله چې 13 میاشت زموږ د هیواد پر سرحدي پوستو له افغانستانه برید وشو نو د پاکستان ځواب پرې کنده او بریدګرو ته نه هېرېدونکی درس ورکړل شو. هغه له قطر او ترکیې څخه د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر منځ د سولې د منځګړیتوب لپاره د هڅو په باب مننه وکړه او د غراز ویل چې یو سوله ییز افغانستان د سیمه ییزې اړیکې ودې او سوکالۍ کیلي ده. همدارز د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلی دی چې په اسلام آباد او خیبر پختونخوا کې لوروسوی بریدونو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو پر پټنځینو برید نشي ردولې. ډان ورسانه په خپل راپور کې ویلی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی پاکستان د وروستیو بریدونو نه وروسته اړ شوی چې د عاملینو په وړاندې غچ اخیستونکي اقدام وکړي. هغه ویلی دی نور باید د طالبانو په اړه هیڅ داسې وهم ونه اوسي چې دوی له پاکستان سره خواخوږي لري یا سوله غواړي. ځان دې نه غولوو او د خبرو اترو درې پړاوونه هم ترسره شوي دي. د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درېم پړاو یو بند حالت ته رسېدلی او دا روښانه نه ده چې آیا دا خبرې ترې به دوام وکړي او که څنګه. د پاکستان دفاع وزیر دا هم ویلي چې طالبان له مختلفو ډلو او اړخونو څخه جوړ دي چې ځینې یې له هندوستان سره تړاو لري او ځینې یې له نورو بهرنیو څخه لارښوونه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد له طالبانو څخه یوازې یوه غوښتنه درلوده، هغه دا وه چې ترهګرې ډلې د پاکستان په وړاندې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستو په اړه یې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ویلي دي چې نور به د درملو په شمول افغانستان ته د پاکستانیو توکو د واردولو اجازت ورنه کړي. فارس خبری اژانس راپور ورکوي د افغانستان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې دا ډله به له دې وروسته د درملو په شمول افغانستان ته د پاکستانیو توکو د واردولو اجازت ورنه کړي. ملا برادر په کابل کې له سوداګرو سره په یوې غونډې کې ویلي دي چې طالبان به له پاکستان سره د هیڅ ډول سوداګرۍ او ترانزیت ملاتړ ونه کړي او پلان لري چې بدلي سوداګریزې لارې وکاروي. په دې اړه نور جزئیات له کابله زموږ د خبریال په راپور کې پکړه سره اورو.
د طالبانو حکومت له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په تړاو نوې پریکړه کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند سوداګرو او صنعتکارانو ته لارښوونه کړې چې د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو څخه خپله سوداګري پیل کړي. ښاغلی برادر ټینګار کړی چې دا اقدام باید هر څومره ژر عملي شي څو افغان سوداګر نور د پاکستان د لارو د بندېدو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړي ویلي دا پریکړې ځکه کړې چې پاکستان د سوداګریزو لارو د بندولو له لارې د سیاسي فشار هڅې کړي دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. ښاغلی برادر ویلي که چیرې پاکستان له افغانستان سره د سوداګریزو لارو د خلاصون غوښتونکی وي نو باید پیاوړي او قوي ضمانتونه ورکړي.
د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زله ټول محترم سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عمل کړي ترڅو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د څنګه او ځنګ سره مخ نشي.
همدارنګ د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په غونډه کې پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې د لارو د خلاصولو لپاره د یو ځانګړي ضمانت پرته به افغانستان سره هیڅ سوداګري ممکنه نه وي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر ټینګار کړی چې افغانستان د پاکستان پرته د سوداګرۍ لپاره سلګونه بدیلې لارې لري.
اگر تضمیم مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه تجارت است، اگر برادری و برابری می باشه تجارت است، اگر نیست ما هیچ مجبوری نداریم. الحمدلله صدها رای دیگه داریم، صدها رای دیگه باز میکنیم با امید پروردگار، با امید خداوند.
په دې غونډه کې د خصوصي سکتور استازو ویلي چې افغان سوداګر کولای شي د مرکزی آسیا او ایران لارو د مارکیټ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی د بدیلو لارو رامنځته کول د پاکستان له اقتصادي انحصاره د وتلو لپاره یو ښه اقدام بولي.
ایجاد دهلیزهای جدید اقتصادی میتونه افغانستان را از انحصار و وابستگی اقتصادی و تجارتی کشورهای همسایه بیرون بکنه و به حجم تجارت افغانستان به کشورهای جهان بیفزاید.
که هم د پاکستان حکومت د طالبان حکومت د دې نوې اقدام په حکله کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلی وو چې د افغانستان ترانزیتي سوداګرۍ ته به تر هغو پورې اجازه ورنه کړي تر څو د پولې امنیت په بشپړ ډول نه وي خوندي شوی. ویان ټینګار کړی چې د خپلو خلکو ژوند ورته د کوم توکي له سوداګرۍ ډېر مهم دی. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
د ملګرو ملتو یو چارواکي په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې د اوربند تړون خلاف ورزي کړي او د فلسطینیانو د شهادت شمیر نوره هم زیات شوی، ویلي دي چې د ملګرو ملتو د کډوالو لپاره د مرستې او کارموندنې اداره آنروا د غزې د بیا رغونې لپاره تیاره ده. د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې او کارموندنې ادارې آنروا مشر فیلیپ لازاریني ویلي دي د ملګرو ملتو اداره تیاره ده چې د غزې د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. انروا اداره د اسرائیلی پارلمان کنس لخوا د لابندی سره سره لاهم په غزه کې فعالیت کوي. هغه ویلي چې د ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې په آزاد او خپلواک توګه پرته له خودسرانه او غیر منطقي محدودیتونو د توکو او کارمندانو په تدارکاتو او خوځښت کې فعالیت وکړي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي د اسرائیلی کنست پارلمان لخوا د بهرنیو رسنیو د تړلو قانوني مساوید تصویبول د دغه جنایتکار رژیم د واشي ډول سیاستونو د دوام په چوکاټ کې وبلل چې مخه د حقیقت غږ نړیوالو ته د رسیدو مخنیوي او د فلسطینی ولس په وړاندې ظلم او جنایت زیاتول دي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي عزت الرشک په یوې وینا کې ویلي دي چې نیواګر سیونیستي رژیم پارلمان لخوا د هغه قانوني مسودې رایا چونه چې دغه جنایتکار رژیم ته اجازت ورکوي بهرنۍ رسنۍ پرته له مخکینی رضایت تړي، د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې مستقیم ګواښ او د غږونو د شنډولو سیاست ته وده ورکوي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوردن کو سم پاکستان ته د ایران د پارلمان د مرستیال د پلاوی د سفر او د سیمیز سولې او امنیت په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامی جمهوریت د اسلامی شورا مرستیال مشر ویلی دی امریکا د سیمې هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې له یو بل سره دوستانه اړیکې ولري، خو که موږ پرمختګ او پراختیا غواړو نو موږ باید له یو بل سره له ښو اړیکو پرته بله چاره نه لرو او باید هغه اړیکو ته وده ورکړو. ښاغلی علي نگزا چې د پارلمان د مشرانو په بین الپارلماني غونډې کې د ګډون لپاره د پارلماني پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی، د پاکستان سما ټلویزیون چینل سره په مارکه کې د ایران او پاکستان ترمنځ کلتوري او ټولنیز ورته والی ته په اشاره سره ویلي دي. موږ د پاکستان له خلکو سره ډیر مشترکات لرو او دواړه هیوادونه مسلمانان او ګاونډیان دي، نو زموږ اړیکې باید پراخي او نور هم پراخي شي. ښاغلی نیکزاد غراس ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور لري چې سوله او امنیت باید په ټولو هیوادونو کې په تیره بیا په سیمې کې واکمن وي، او زه غواړم په ډاګه ووایم چې موږ غواړو د سیمې ټول هیوادونه پیاوړي وي، او د ایران اسلامي جمهوریت غواړي چې له خپلو ګاونډیانو په تیره بیا له پاکستان سره اقتصادي او سیاسي کلتوري او ټولنیزې اړیکې پراخې کړي. د ایران د پارلمان د مشر مرستیال دغه راز وویل، پر ایران د سیونیست رژیم برید د امریکا په شنې اشاره سره ترسره شوی، نو د پاکستان خلک باید پوه شي چې دوی د ایرانی ولس په وړاندې، یعنی وحشي سیونیست رژیم د ایرانی ولس په وړاندې جنایت کړی دی، ځکه چې دوی ایرانی ماشومان، ښځې، پوهان او پوځیان شهیدان کړي دي. خو نړۍ باید پوه شي چې ایران د امریکا او اسرائیلو د ظلم په وړاندې ولاړ دی. ایران هیڅکله د جګړې غوښتنه نه ده کړې او نه یې په کوم هیواد برید کړی دی، خو د یرغلګرو او تیریګرو په وړاندې به کلک مقاومت وکړي او وبدرېږي. د ایران د پارلمان د مشر مرستیال دې ته په اشاره سره چې امریکا او اسرائیل د سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی په خپلو څرګندونو کې وویل، واسي سیونیست رژیم او استکباری امریکا یقینا د لویدیځي آسیا سیمې لپاره یو ګواښ دی، او امریکا په سیمې کې د خپلو وسلو پلورلو لپاره رول لوبوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مرستیال دغه راز وویل، امریکا د سیمې هیوادونو ته اجازت نه ورکوي چې له یو بل سره دوستانه او د ورورولۍ اړیکې ولري، خو موږ باید پوه شو چې که موږ پرمختګ او پراختیا غواړو نو موږ به له یو بل سره د ښو اړیکو پرته بله چاره ونه لرو، او موږ باید دې موضوع ته پام وکړو. که چیرې په ګاونډیو هیوادونو او په سیمې کې ناامني رامنځته شي، نو دا به یوه غمجنه مسله وي او سیمه به زیانمنه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مرستیال علي نیکزاد لا پاکستان سره د ایران د سوداګرۍ اندازې ته هم اشاره کړي او دغه راز ویلي دي، اوس مهال لا پاکستان سره زموږ د سوداګرۍ اندازه کابو 3 میلیارډ ډالر پورې ده، چې په احتیاط سره په پلان جوړونې سره به دغه اندازه تر 10 میلیارډ ډالر پورې لوړ شي. د آی ایس سی کانفرنس د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د 2 هیوادونو په ګډون او د سولې، امنیت او پراختیا تمرکز سره ترسره کیږي. په دې کانفرنس کې د 144 نړیوالو استازو ګډون روان دی، چې پکې د ولسي جرګو 10 مشران، 15 مرستیالان، 15 پارلماني غړي او د 4 نړیوالو ارګانونو یو شمیر استازي هم ګډون کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسو هم خبر یاست چې کابل او اسلام آباد په قطر او ترکیه کې د رامنځته شوي کشالې د حل لپاره درې پړاوه خبرې وکړې، خو له دغو خبرو کومه مثبته پایله رابرسېره نه شوه. داسې ویل کېږي چې هر ځل پاکستاني پلاوي د خبرو میز پرېښی. دا چې پاکستان ولې داسې وکړل، د پاکستان اصلي غوښتنه څه ده، د افغان پلاوي دریځ غوښتنې په دې خبرو کې څه ډول وي، پاکستان ولې له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې شلولې، او ولې دا ځل د ترکیې سره د ایران اسلامي جمهوریت هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو منځګړتوب تر وړاندې شوی دی، دا او دې ته ورپان پاکستان ولې داسې وکړل؟
تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلام، هیله ده چې ښه یاست. تاسو پوهیږئ چې لکه تاسو یادونه هم کړې، درې دورې خبرې وشوې د پاکستان او افغانستان ترمنځ، بالخصوص په ځانګړې توګه دا د وروستیو ستونزو په ارتباط باندې، یا هغه کې امنیتي ستونزې وې او تجارتي او د کډوالو هم مسایلو، د اړیکو مسایلو. نو بلی موږ ته شاهد یو چې درې واړه ځل پاکستان د دې خبرو نه وځي، او عمده دلیل یې زما په نظر دا دی، بنسټیز لامل یې دا دی چې پاکستان اصولي دریز نه لاره په دې خبرو کې، نه یوازې په دې خبرو کې، که تاسې د افغانستان او پاکستان د اړیکو تیر ته هم وګورئ، نو پاکستان د افغانستان په وړاندې دریز چې دی هغه د نړیوالو اصولو د ښه ګاونډي د اصولو او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د تیرو تاریخي تعهداتو په اساس باندې نه دی. نو په دې خاطر باندې پاکستان د خبرو نه وځي او وتلی چې د پاکستان دریز اصولي قانوني دریز نه و، نو په دې خاطر باندې زما په نظر خپي وباسي د خبرو نه.
سره له دې چې پاکستان له افغان لوري سره په رسمي توګه د مذاکرات او خبرو اترو د پای اعلان وکړ، خوای په لومړیو خبرو کې پر شوی اوربن ولاړ دی، او تر هغه چې د افغانستان له لوري برید نه وي شوی دوی برید نه کوي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ په سپین بولدک سیمه کې ملکی وګړي په نخ او غوي ته مجبور برواړوله، ښکاري داسې چې پاکستان وای یو څو کوي بل څه.
رښتیا هم پاکستان دا ژمنه کوي چې اوربن ته په لومړۍ ناسته کې په قطر کې چې و د پاکستان او افغانستان د مسؤلینو ترمنځ، پاکستان او افغانستان دواړو ژمنه کړې وه چې دوی به د اوربند هوکړې ته ژمن پاتې کیږي. او په تېره اونۍ کې د دې اونۍ په جریان کې پاکستان په سپین بولدک کې ښکاره سرغړونه وکړه د دې هوکړې نه. نو تاسو پوهیږئ چې پاکستان دا لومړی ځل نه دی چې د خپلو تعهداتو نه خپلو هوکړو نه سرغړونه کوي. د افغانستان په وړاندې د نړیوالو په وړاندې او د سیمې هیوادونو په وړاندې د پاکستان دا بې ثباته دریز دوه مخه دریز دا ډېر زیاته اوږده تاریخي سابقه لري. یو دلیل بل دلیل دا دی چې زما په نظر ښکاري داسې چې په پاکستان کې د ملکي حکومتو د نظامي کړیو استخباراتي کړیو ترمنځ یو ښه همغږي او د مسایلو په اړه ورته یا اتفاقي نظر هم نه ښکاري، ځکه هیات یا ډیلیګیشن یو فیصله کوي، امنیتي مسؤلین او استخباراتي مسؤلین بل اقدام کوي. نو زما په نظر دا دوه اساسي علتونه دي چې پاکستان ژمن نه پاتې کیږي. یو مخکې ما وویل چې پاکستان په تاریخي لحاظ هم دغسې ژمنو ته د افغانستان په وړاندې ژمن نه دی پاتې شوی، نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو میثاقونو سره تل دوه مخه چلند کوي، مخامخ یو څه وایي د پردې شاته نور څه، او تر څنګ یې د دوی د ملکي حکومتو د نظامي او استخباراتي اداراتو ترمنځ نه همغږي د دې ښکارندوی دی چې ویل کیږي یو څه عمل بل څه کیږي.
استاد، اوس تازه یو شمېر لوړپوړو چارواکو پر افغانستان د تورونو لګولو سلسله بیا پیل کړي چې افغان چارواکي هم ورته ځوابونه ورکوي او یو پر بل د تورونو لګولو لړۍ پیل شوي، مخنیوی یې څنګه کېدای شي؟
پاکستانی چارواکي په طالب چارواکو باندې افغان چارواکو باندې دا نیوکه کوي، کله وی ورته چې تاسو خپل داخلی مشروعیت نه لرئ، کله وی تاسو خزینه خزو ته د نیمې ټولنې ته د زده کړو حق نه ورکوئ، او کله هم دا تورونه چې تاسو پاکستان کې مداخله کوئ، د پاکستان امنیت ګواښئ، ټي ټي پی سپورټ کوئ او نور او نور. نو دا خو نوې لړۍ نه ده، یوازې د طالب چارواکو په وړاندې هم نه ده دا لړۍ. په تیر کې هم تاسو کې وګورئ پاکستان په جمهوریت په تیره کم و زیات شل کلنه دوره کې هم دغسې تورونه لګول، د هغې نه پخوا کې وګورئ، حتی د داود خان د حکومت نه او د هغې نه راوروسته چې کوم حکومتونه او جریانات راغلي دي، نو پاکستانی چارواکي دغسې دغه کوي، اعدام کوي، تورونه لګوي او ملامتی ټکی افغانستان ته نیسي. خپل ځان ته ګوت نه نیسي. نو دا یو 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 سلسله ده چې را روانه ده، دا یوازې اوس نه ده، او وسنی دا وسنی افغان حکومت هم مکلفیت لري چې د پاکستانی چارواکو د غیر مسؤلانه یا یو طرفه بیانونو یو طرفه قضاوتونو په وړاندې خپل دریز ولري، او دا دریز دوی حکم دی نیولای هم دی، دا یو طبیعي پروسه ده.
ډیره مننه. وسره تیره ورځ د افغان خارجه وزیر مولوي امیر خان منتقی په یو ناسته کې وویل پاکستانی لوري په خبرو کې داسې شرطونه ښودل چې هغه په هیڅ ډول د منلو نه وو. ساسو لاندې د وړاندنیو شرطونو په ښودلو سره د کشالي حال راوتلی شي؟
متکی د رسنیو سره، څه د باندنیو رسنیو سره او څه د داخلي رسنیو سره دا خبره کړې چې پاکستان داسې شرطونه وړاندې کوي چې د هغه د منلو وړ نه دي. نو طبیعي خبره ده، ځکه هغې کې شرطونو کې یو دا دی، تاسې هم اورېدلی چې پاکستان غواړي چې افغان حکومت طالبان هغوی ته تضمین ورکړه د پاکستان د امنیت، چې دا په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی او نه معقول منطقي دی. د دې په څنګ کې مثلا پاکستان غوښتنه کوي چې ټي ټي پي د افغانستان ته انتقال شي، نو دا او یا مثلا ځینې نور به مې چې هغه مثلا رسنیو ته نه روزي یا نه دي راوتلي، مثلا د افغانستان د نورو همسایه ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې دي، خپلواکې اړیکې دي، یا مثلا د افغانستان د اوبو د مهار مسله ده، ځینې نورې غوښتنې به مې چې کېدای شي افغان چارواکي نه په ډاګه کوي. دا غوښتنې په جمهوریت کې هم وړاندې کېدی پاکستان دخوا. نو په هر حال نو شرطونه خو په خبرو کې، او که معقول شرطونه منطقي شرطونه هغه باید ومنل شي، غیر معقول نه منل کیږي. طبیعي خبره ده، ما په نظر د پاکستان دریس په دې وروستیو مذاکراتو کې ډیر ضعیف او غیر معقول وو او ده، او تر څو پورې چې دغه سي غیر معقول دریزونه یا شرطونه یې نو خبره نتیجه نه لري. او زه شخصا خپل مخکې د دینم چې دا خبره وشي زه په دې باور وم او یم چې تر څو پورې چې مسائل په اساسي ډول حل نشي نو دا خبره به بې نتیجې وي او بیا به بې نتیجې وسی.
استاد، افغان لوري دا هم ویلي چې خبره ترو ته هر وخت چمتو دي، خو متقابل احترام او باور باید موجود وي. فکر کوي چې پاکستان به افغان لوري ته دا باور ورکړي؟
بله، افغان حکومت، افغان لوري، طالبانو تل د پاکستان سره او د نورو ګاونډیو هیوادونو سره خبرو او تفاهم باندې ټینګار کړی او کوي، خاصا پاکستان سره. نو زما په نظر دا حتمی ده، دا د پاکستان مجبوریت ته چې خبرو ته وګرځي، او طالبان هم حاضر دي خبرو ته او ډیر په قوت باندې حاضر دي. نو تر څو پورې چې ما مخکې موویل چې واقعیتونه په ډاګه نه شي، واقعیتونه تسلیم نه شي، واقعیتونه ونه منو، که هغه ترخه واقعیتونه یې که زموږ ستاسې په ګټه یې که په تاوان یې، چې واقعیتونه ونه منو او په رښتینولي نه اوسي نو خبرې بې نتیجې. اوس اساسي سوال ما سره هم دا ده چې آیا پاکستان به دریم څلورم ځل دپاره خبرو ته د یو رښتینی اجنډا سره، د یو رښتینې ارادې سره، د دوی د ټولو اړخونو چې هغه مثلا ملکی حکومتونه دي او استخباراتي دي او فوز دي د هغوی غوښتنې به ټولې منسجمې شي، په رښتینې ډول به خبرو ګرځي که نه، دا یو اساسي سوال دی. خو زما باور دا دی چې خبرو ته باتمن را ګرځي، ځکه مسایل پرته د خبرو نه حل کیږي. خو دا چې څومره به رښتینولي موجوده وي پکې په خبرو کې، او خپله د پاکستانی اړخونو ترمنځ به څومره هماهنګي موجوده وي، دا سوال ته ځواب لږ سخت دی، خو زما په نظر ممکن به نه وي.
ترکیه او ایران دواړو له افغانستان او پاکستان د خبرو د دوام غوښتنه کړې او د منځګړتوب وړاندیز کړې. ترکیه دا هم ویلي چې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران او د استخباراتو مشر به پاکستان ته لیږي چې اسلام آباد له کابل سره بیا ځلې خبرو ته کینوي. فکر کوي پاکستان به دا ځل له خنې سره راستون شي؟
ترکیه لوړ رتبه مسؤولین، د فوز مشر، د استخباراتو مشر، خارجه وزیر پاکستان ته د خبرو لپاره ځي. اول ته به د ځینې واقعیتونو په اړه پاکستان سره غږیږي. اساسي سوال دا دی چې آیا پاکستان به تر څو پورې د ګاونډیو هیوادونو سره د نړیوالې ټولنې سره دوه مخه دوه رنګه چلند کوي، خاصا د افغانستان سره متاسفانه څو رنګه لوبه کوي؟ دا اساسي مشکل دی. زما په نظر د ترکیې د مسؤلینو تګ هلته مهم دی. په خدای وکړه چې د ترکیې مسؤلینو هم ځینې هغه ترخه واقعیتونه پاکستان ته ووایي او ډېر په زغرده ووایي. نو دا چې پاکستان به د دې دوه مخي سیاست نه روګرځي که نه، دا اساسي سوال دی. د تاسې سره هم، د رسنیو سره هم، د موږ سره هم دا سوال دی. خو زه چې د پاکستان دغه د سیاسیونو او د دوی دغه هغه کړی چې هغه د پاکستان خارجي سیاست ټاکي، هغه ګورم، هغې سابقه ګورم، فکر نه کوم که دوی په رښتینی ډول باندې، صادقانه ډول باندې او په واقعي بینانه ډول باندې مسائل درک او مسائل میز ته راواچي. زه په دې باندې شک لرم.
وسره د ورسته پښتنې په توګه نږدې یو میاشت کېږي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري جوړې کې په ټپه ولاړې دي. دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان وراوښتی دی او د لارو د بندېدا دوام نور هم تاواني کوي. ستاسو لاندې دواړه هیوادونه باید څه وکړي په داسې حال کې چې سوداګري باید له سیاست نه جلا وي؟
تقریبا یو میاشت کېږي چې ټولې تجارتي اړیکې، د خلکو راشه درشه، ناروغان، دا ټول ستونزې دي. حتی پاکستان او افغانستان د خلکو ترمنځ خپلوي، د دوی تګ راتګ، ودونه، مړي ژوندي، دا ټول په ټپه ولاړ دي او دا ډېر بد وضعیت دی. دا دواړو هیوادونو ته، دواړو ملتونو ته ډېر زیات تاوان رسوي، او خاصتا په اقتصادي برخه کې، په تجارتي برخه کې. په لسګونو زره کانټینر د افغان تجارانو کراچۍ بندر کې ولاړې دي. د دې خوانه تاسو شاید استئ چې سبزی او میوه او نور هغه محصولات چې پاکستان ته صادریږي هغه خراب شو، خوسا شو، خلک تاوانونه کوي، لانجې دي. حتی تاسو شاید وایئ چې کډو کډو لارۍ هغې خوانه د دوه هفتو لپاره ډېر زیات بد وضعیت کوي. همدارنګ ځینې تجاران چې پاکستان کې شیان مالونه اخیستي دي یا د نورو هیوادونو نه کراچۍ بندر باندې راځي، ټول د یو بد بې سرنوشت حالت سره مخ دي. او دا دواړو هیوادونو ته د ورځې په لسګونه میلیونه ډالره تاوان رسوي، حکومتونو ته تاوان رسوي، ملتونو ته تاوان رسوي. پاینده کې خلکو په منځ کې بې باوري زیاتیږي، نفاق زیاتیږي. نو دا ډېر یو ستونزمن حالت دی. څومره چې اوږدېږي همره دواړه هیوادونه، دواړه ملتونه تاوان ورکوي متاسفانه.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو، زموږ د دې مرکې لپاره بل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې له بلې مرکې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او بخون کې رب سپارو. هر چیرې چې یاست، خاط او آباد اوسئ.
د امریکا استعماري خوی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې وسم زفاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د امریکا استعماري خوی تر عنوان لاندې د امریکا ولسمشر ترامپ د جنگ ولسمشر دی او که د سولې ولسمشر په همدې اړه غږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، په نننۍ مطلب کې نیت لرو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په بهرني کارچار باندې لږ وغږیږو. یو داسې کرغړن ولسمشر چې یو وخت د سولې په ژمنې سره واک ته ورسېده، خو په عمل کې په ټولې دنیا کې ګواښونه، لاسوهنې او پوځي اقدامات او بریدونه کړي دي. په داسې پړاو کې چې نړۍ اوس هم د پرله پسې جنګونو د ټپونو له کبله ژوبله ده، د سولې ټکې باید له بل هر وخت څخه سپېڅلې ګڼل کېږي. خو کله ناکله داسې کسان چې د سولې خبره کوي هم هغه خلک دي چې د واک په سیوري کې د جنګ نغارې غږوي. هو، نړۍ په یوشتمه میلادي پیړۍ کې شاید الله بل هر وخت زیاته د سولې تګی ده، خو په کمزورو سیاستوالانو کې عجیبه تناقض او ګډې وډې خبرې لیدل کېږي. هغه کسان چې د سولې په شعار سره واک ته رسیږي خو د جنگ په ژبې سره حکومت کوي. د آسیا له ختیځه رانیولې تر لاتینی امریکا، له لویدیځي آسیا رانیولې تر افریقا پورې ډېری سیاستوال لان راغلي دي چې د جنگونو د ختمېدا ژمنې کړې دي، خو د دوی د کار نتیجه له تاوتریخوالو، بایکاټونو، ګواښونو، جنایتونو زیاتولو پرته بله څه نه ده پاتې. په دغو سیاستوالانو کې د یو کس نامه له نورو څخه زیاته د هر سړي په ژبه ده، یعنی ډونالډ ټرمپ. یو داسې کس چې ځان یې د سولې رامنځته کوونکی معرفي کړی، خو هر ګام یې د جنگ سیوری له ځان سره درلودلی دی.
د امریکا 45 او 46 ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوسمهال تاریخ یو بحث رامنځته کوونکی څیره ده. داسې سړی چې ځان ستر سوله رامنځته کوونکی بولي، خو له لویدیځې آسیا رانیولې تر لاتینې امریکا او اوس تر افریقا پورې په خپل کړچار کې ګواښ، بندیزونه او تاوتریخوالی لري. د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشۍ په لومړي پړاو کې چې له 2010 میلادي کال څخه تر 2021 میلادي کال پورې دوام درلود، ویل موږ له نه ختمیدونکو جنګونو څخه ستړي شوي یو، باید کور ته سولې راوړو. د امریکا ولسمشر اوسنی ټرمپ د ولسمشۍ په دوهم پړاو کې همدغه خبرې په یو بل ټیک د امریکا وسنی ولسمشر ټرمپ د ولسمشۍ په دوهم پړاو کې همدغه خبرې په یو بل ډول تکرار کړه او ادعا یې وکړه چې د جنگونو په ختمولو او د سولې په ټینګولو کې مهارت لري، او ما تر اوسه اته جنگونه پای ته رسولي دي. آیا ټرمپ واقعا دغه کارونه کړی دي، یا هغه جنگونو ته یې په نوې څېرې سره دوام ورکړی؟ په نننی پروګرام کې ټاکل شوې ده همدغه پوښتنې ته ځواب وایو. آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې ولسمشر وو یا د جنگ؟ دغه پوښتنې ته د ځواب د موندلو لپاره باید د ټرمپ له تر ټولو نوي ګواښ څخه پیل کړو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنگ غوښتنې د کړچار تر ټولو نوې بیلګه په لویدیځې آسیا سیمه کې نه ده، بلکې په داسې لویه وچه کې ده چې کومه د امریکا د خبرونو په مرکز کې راځي، یعنی د افریقا لویه وچه. په تیرونیو کې د نایجیریا هیواد پر ضد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژبني ګواښ په ټوله دنیا کې د غبرګونونو څپه رامنځته کړې ده.
د امریکا ولسمشر ټرمپ هم دا اوس ادعا کړې چې د نایجیریا حکومت نه دي توانېدلی هغه څه چې د افریقا په لویدیځ کې په دغه هېواد کې د عیسایانو زورول او کړول یې ګڼي کنټرول کړي. نایجیریا په 220 میلیونه آبادۍ سره چې نفوس یې د عیسایانو او د مسلمانانو ترمنځ برابر ویشل شوی دی. د امریکا کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټولنیز چینل کې په یو پوسټ کې لیکلی دي، کچیر د نایجیریا حکومت اجازت ورکړي د عیسایانو کړاو، اذیت او وجله دوام ولري، نو امریکا به سمدستی له نایجیریا هیواد سره ټول مرستې غوڅې کړي او ممکنه ده چې د ابوجا پر ضد جنگ پیل کړي. د امریکا دغه جنگ غواړي او کرغړن ولسمشر ټرمپ له دې سره په یو وخت ګواښ کړی چې نایجیریا به د مذهبي ازادیو د خلاف ورزي په دلیل د ځانګړي اندېښنې وړ د هیواد په توګه وټاکل شي. د نایجیریا حکومت د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه ګواښ ته سمدستي غبرګون ښودلی. د نایجیریا ولسمشر بولا احمد تینوبو چې په خپله مسلمان دی او ښځه یې عیسوي پادری ده، د دغو اداګانو د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې نایجیریا دینی ازادۍ ته پابنده هیواد دی او له هر ډول ترهګر فعالیت سره پریکنده چلند کوي. دغه پیښه په ښه ډول ښودنه کوي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ نه یوازې د یو سیاستوال په توګه، بلکې د یو بالقوه او پوټینشل لرونکي مشر په توګه عمل کوي. داسې هیواد ته چې په میلیارډونو ډالر مرستې ورسره کړې دي د حسپولو ګواښ کوي. آیا دا سوله ده یا د یو جنگ غواړي ولسمشر؟ نخه. دغه وینا د امریکا د روان میلادي کال انتخاباتو ته د څو میاشتې په پاتې کېدو سره د داسې سړي له خولې بیان شوی چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې یې په زلونو دنیا د پوځي جنگ تر خولې رسولې ده. خو ولې نایجیریا هیواد او ولې همدا اوس؟
گویا د دغه ګواښ خط شاته په یو سپیره پلان پټ دی چې نوی ګواښ له چین سره د سیالۍ په سیوري کې دی. نایجیریا د افریقا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی او د تورې لویې وچې یو اقتصادي قدرت. په تیرو کلونو کې له چین سره د نایجیریا هیواد اقتصادي اړیکې ډېرې زیاتې شوې دي. د تیلو له تړونو رانیولې د یوه کمربند او د یوې لارې تر بیخ بنایي پروژو پورې. خو چین ته د نایجیریا هیواد د دغه نږدېتوب د امریکا لپاره خطرناک دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په زلونو یې په افریقا لویه وچه کې د چین په نفوذ اندېښنه څرګنده کړې ده، همدا اوس د ګواښ په ژبه او د عیسایانو په پلمې سره یې که چیرې نایجیریا د ختیځ په لور لاړ شي نو امریکا د دغه هیواد پر ضد د پرېکنده اقدام ترسره کولو ته تیاره ده. داسې اقدام چې تر اوسه یې تعریف روښانه نه دی، خو د دنیا د خلکو لپاره ټرمپ لاجه د هغه د ولسمشۍ د لومړي پړاو د سپکاوي او د دباو د سیاست یادونه کوي. نړیوالو شنندو له نظره د امریکا ولسمشر ټرمپ هم هغه لارې ته ورستونه شوې چې هغه یې په 2021 میلادي کال کې له سپینې ماڼۍ څخه بهر وشړه. یعنی د ډیپلوماسۍ پر اساس سیاست نه، بلکې د ګواښ پر اساس سیاست. په حقیقت کې د نایجیریا ګواښ باید له چین سره د امریکا د اقتصادي او د سیاسي جنگ یوه برخه وګڼو، خو د دغه وینا شاته داسې ذهنیت پټ دی چې خپلواک ملتونو د امریکا د ولسمشر ټرمپ په استکباري کتنه کې جړه لري.
د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حقیقي چیرې باندې په ښه ډول د پوهېدا لپاره باید تیر وخت ور وګرځو. یعنی له 2018 میلادي کال څخه تر 2021 میلادي کال پورې د هغه د ولسمشرۍ لومړني پړاو ته د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په هماغه لومړیو شپو ورځو کې امریکا له جامع نړیوالې اټومي موافقې وایستله. یوه داسې موافقه چې د ایران او د 5 جمعیو ډلې د کلونو کلونو د خبرو اترو نتیجه وه. د امریکا د کرغړن ولسمشر نه یوازې ایران بلکې ټوله سیمه د بې ثباتۍ نوي پړاو ته وارد کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران د ملت پر ضد د زیات دباو یعنی میکسیمم پرشر سیاست پیل کړ. داسې بیکټونه چې نه یوازې په حکومت بلکې د عادي خلکو په ورځني ژوند هم برید وکړ. د امریکا دغه کرغړن ولسمشر د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د وخت کماندان جنرال قاسم سلیمانی د تیرور حکم ورکړ. یو داسې اقدام چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو ښکاره خلاف ورزي وه. د قاسم سلیمانی تیرور دنیا د ایران او د امریکا ترمن د یو بشپړه جنگ تر حدا بوتله. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جنرال قاسم سلیمانی له تیرور وروسته په یو ټویټ کې ولیکل، موږ تل چمتو یو چې د خپلو ګټو د دفاع لپاره اقدام وکړو، خو حقیقت دا و چې هغه اقدام دفاع نه بلکې یو داسې برید و چې نړیواله سوله یې له خطرې سره مخامخ کړه.
د امریکا ولسمشر ټرمپ په دوام کې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې له اسرائیل سره په ایران باندې په تیرګر جنگي ملګرتیا وکړه او نیغ په نیغه له ایران سره جنگ ته ورګډ شو. ډونالډ ټرمپ د امریکا او د دنیا خلکو ته په دغه ژمنې سره یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته ورننوت چې د امریکا د ولسمشرانو پر ضد د اسرائیلو رژیم بیا بیا دوکې ورکول بند کړي. دغه راز ژمنه یې ورکړې وه چې د امریکا پوځ نور په نه ختمېدونکو جنګونو کې ښکېل نه شي. داسې جنګونه چې جنګغواړو کسانو هغه پلان کړي وو چې کلونه کلونه یې له ایران سره د اټومي ډیپلوماسۍ بهیر هم له ماتې سره مخامخ کړی دی. خو ټرمپ خپله په شرمونکي ډول بل هر ولسمشر څخه د جنگ اور بل کړ. د اسرائیلو جنایتکارانه حمله چې په دولس ورځو کې د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر ټرمپ نیغ په نیغه ملګرتیا سره ترسره شوې. د ښځو او د ماشومانو په شمول د ایران څه د پاسه زر کسان ووژل، نو ځکه خو داسې کس د سولې د ولسمشر نه شو نومولی، په داسې حال کې چې نه ختمیدونکو جنګونو ته لمن وهي او د جنګي جنایتکارانو په څنګ کې درېږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس رخچی په قول د امریکا ولسمشر ټرمپ یا کولی شي د سولې ولسمشر شي یا د جنګ، خو په یو وخت د سولې او د جنګ ولسمشر نشي کېدلی. د ډونالډ ټرمپ جنګ غواړي سیاستونه یوازې په ایران او لویدیځې آسیا پورې محدود نه و او نه دي. په لاتینې امریکا کې هم د امریکا د ولسمشر ټرمپ سیاستونه د لاسوهنې رنګ او بوی لري.
خوږو دوستانو، په حقیقت کې لاتینی امریکا د واشنگتن د جنگ غواړي ډونالډ ټرمپ د سیاستونو او د لاسوهنو په میدان بدله شوې ده. د امریکا ولسمشر په ځلونو په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د کودتا ملاتړ کړی دی او د دغه هیواد په ضد یې پراخ اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي، او تر دې چې په تیرو څو ورځو کې د پوځي حملې خبره هم مطرح کړې ده. په کولمبیا هیواد کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د کیڼپالو ډلو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړی، او په کیوبا هیواد کې د اړیکو د ښه کېدو بهیر چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پیل شوی اپوټه کړی دی. دغه ټول اقدامات د هغه کړچار خودنه کوي چې شناندي هغه پوځي ټرمپ ټرمپیزم نوموي. د کورنۍ پاپولیزم او د امریکا د ملي پالو کسانو د رایو د جلبولو لپاره د بهرني ګواښ جوړښت. ټرمپ البته ځان د سولې ولسمشر هم معرفي کاوه. هغه په ځلونو د اسرایلي رژیم او د څو عربو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د سولې د تړونه یعنی ابراهیم ریکارډز یادونه کړې ده او هغه تاریخي بریا ګڼي. خو حقیقت دا دی چې دغه ابراهیم موافقه حقیقی سوله نه، بلکې د کارکیج خکارا منتقلول دي. لا تلبیب او جنایتکار سیهونیزم سره د ځینو عربو هیوادونو د اړیکو په عادي کې دا سره د فلسطین په ملت باندې دباو زیات شو او د اسرائیلو نیواګری نوی رواواله ومونده. ډیری څارونکو باور دي د امریکا ولسمشر ټرمپ په دغه اقدام سره په حقیقت کې لسولې د سلطې د پیاوړي کولو لپاره د یو اوزار په توګه استفاده کوي.
ډونالډ ټرمپ غوښتل په تاریخ کې خپل تصویر د سولې د سړي په توګه ثبت کړي، په داسې حال کې چې د هغه میراث له بې ثباتۍ او جنګ پرته بل څه نه و. د امریکا ولسمشر ټرمپ پوهېده چې په نننۍ دنیا کې جنګ یوازې په وسلو سره نه کیږي، بلکې رسنۍ هم د جنګ ډګر دی. نو ځکه خو د ټرمپ د ولسمشۍ په وخت کې سپینماڼۍ د منظمو شویو دروغو په یوه ډګر بدله شوې ده. د جعلی خبرونو یعنی د فیک نیوز شعار په هغو رسنیو باندې چې به په ټرمپ باندې نیوکه کوي د حملې لپاره یو اوزار دی. ټرمپ دغه جنگ غوښتنه د رسنیو په سیوري کې مخته بیایي، په عین حال کې د امریکا ولسمشر ټرمپ له ټولنیزو انټرنیټ سایټونو په استفادې سره د ګواښ سیاست په نندارې بدل کړ. د ایران پر ضد لږ وخت څخه له ډکو ټویټونو رانیولې د چین او د شمالي کوریا د مشرانو پر ضد تر سختو پوسټونو پورې ټرمپ رسنۍ د جنگ په میدان باندې بدل کړې وې. د نایجیریا، د ایران، د وینزویلا او د نورو پر ضد د ټرمپ وخت نه یوازې یو خبر نه دی، بلکې هم هغه د خطرناک تفکر د بیرته ستنولو نښه ده. دا چې سولې یوازې د امریکا لپاره ده او نور دنیا باید یا تابع وي یا هدف. نو ځکه خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د نړیوال سولې پر ضد یو ګواښ دی. کارپیژان دی وایي ټرمپ یوازې د نړیوالو تاوتریخوالو څپه په دنیا باندې ورتپي.
په داسې یوې دنیا کې چې د ټرمپ په شان سیاسي مشران د ټکو او کلمو سره لوبي کوي، شاید لبل هر وخت لا هم د حقيقي سولې او د دروغجنې سولې ترمنځ توپیر ووسی. حقيقي سوله هغه وخت چې پکې هیڅ ملت غواخ نه کیږي، د بایکاټ په وجه کوم ماشوم نمرې او د خپلواکۍ په جرم
په هیوادونو باندې د توغندیو بریدونه نه کیږي. ډونالډ ټرمپ داسې یو کرغړن ولسمشر و چې د سولې خبره یې وکړه خو د جنگ په ژبه. له تهرانا تر کاراکاسا پورې، له نایجیریا تر پیونګیانګ پورې د ټرمپ د سیاست سیوری اوس هم د نړۍ د خلکو په سر دروند او سپیرا سیوری دی. ګلونو اوریدونکو، په پای کې باید ووایو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په بهرني سیاست کې د جنگ جوړښت ښکاره کړ. د هغه اوزار د هیوادونو پر ضد ګواښ، لاسوهنې، بایکاټونه او دبونو کې دی. له نایجیریا سره د جنگ کولو ګواښ، په وینزویلا کې د لاسوهنې لپاره هڅه، په ایران کې د دباو سیاست او په لاتینی امریکا کې لاسوهنې، ټول د دې خودنه کوي چې ډونالډ ټرمپ ډېر د جنگ ولسمشر دی.
عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو ستاسو له حضور اجازه اخلو.
خاد او آباد اوسئ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.